لومړی هم د افغانستان خبرونه واورئ چې سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شمالي ولایتونو په خاص توګه کندوز امنیتي وضعیت له نږدې څاري. امریکا سفیر میکل میکنلی په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو فروختون کې د وخت مرګ جوړ لپاره خواشینی څرګنده کړه او د کورنۍ چارو وزارت وایي تیر شپه د ننګرهار په چین کې د داعش ډلې شل کسان وژل شوي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس د شمالي ولایتونو په خاصه توګه کندوز امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نهو شمالي ولایتونو له پوځي او ملکی چارواکو سره نن د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي او د وضعیت د کنټرول او خوالي په هدف لازمي لارښوونې ورکړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر د لوی درستیز لمرستیال جنرال مرادری مراد سره هم خبرې کړي او د کندوز وضعیت له نږدې څارلی دی. د کندوز د امنی قومندانۍ د معلوماتو له مخې اوس هم په ښار کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په ځینو لارو کوڅو کې جګړه روانه ده او هڅه کیږي چې ژر تر ژره ښار په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفینو پاک شي. د امریکایي متحده ایالاتونو سفیر په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پر وختون کې د وخت مرګ جوړلې پاړه خواشینی څرګنده کړه. په کابل کې د امریکایي سفارت د سفیر میکل میکنلی په حواله نن په یو بیان کې ویلي چې امریکا متحده ایالاتونه د بیپولو ډاکټرانو پر وختون کې د ټولو وژل شویو او ټپیانو پاړه خواشینی ده او له کورنۍ سره خپل غم راضي څرګندوي. په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو روغتیايي مرکز په یو هوایي حمله کې زیانمن شوی چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ جوړل هم اوخته ده. اخو د افغانستان په خواني جمهور رئیس حامد کرزي په کندوز کې زیانمن شوی کسانو سره د مرستو رسولو پاړه د هڅو خبره کړې ده. خالي کرزي د کندوز له وشمیر مخاور او سوداګرو سره په لیدنه کې ژمنه کړې شي د جګړې د پای ته رسولو او لزیانمنو شویو سره د مرستو په خاطر به هیڅ راز هڅه ونه سپموي. د کورونی چارو وزارت وایي چې تیر شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویان صدیق دقیق نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا کسان د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي.
یک پیشرفت خوب در ولسوالۍ چین داشتیم.
خغلی صدیقی وی دا چین ولسوالی که مو یو ښه پرمختګ کړی ده. تیره شپه دا چین ولسوالی په عبدالخیل سیمه کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش شل کسان وژل شوي دي. سیمه چارواکي بیا وایي چې دا چین په عبدالخیل سیمه کې لا هم خال خال ډزې روانې دي. په دې سیمه کې له څه وخت راهیسې د افغان پوځیانو او داعش وسلوالو ترمنځ سختې جګړې وشوې. او د سرپل ولایتي شورا وایي چې د کوهستانات ولسوالي طالبانو نیولې ده. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي اسدالله خورم ازادي رډیو ته ویل چې وسلوال طالبانو له پرون شپې راهیسې په دې ولسوالۍ حمله پیل کړې وي چې بل اخر یې نن کنټرول پلاس کې واخیست. د سرپل امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ورسله هغه چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سرپل او فاریاب ته سفر وکړ د کوهستانات ولسوالي په بشپړ توګه د وسلوال مخالفینو له وجوده پاک کړ. خو ویل کېږي چې په دغو سیمو کې یو ځل بیا دغه مخالفینو فعالیتونه پیل شوي دي. دا ودا فنسن مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه تر لاندې د میورسته فری بازار ظاهر تر اوروي.
روسی جنگی الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې پر سوریه کې شل هوایی حمله کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت یو ویاند نن ویل چې د اسلامي دولت ډلې نه مرکزونه پکښ په نشه سوي دي. ایګور کوناشینکو فول چې سو څلور دیش او سو څلور وشت ام دوله الوتکو هم په دې بریدونو کې بار خطر لوده. هغه زیاته کړه د روسیې هوایی ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر یو کمپ کې ای بی 500 دوله بم وغورځو او د درنو پوځي تجهیزات وقته د وسلو وزیرما او یو تورستي پټنځای یو چړ کړی دی. روسیې د روانیونی په سر کې اعلان کړی و چې پر سوریه به هوایی بریدونه کوي. واشنگتن اندیشنه لري چې مسکو د تروریزم سره د جګړې پر ځای ډیر د دې لواله دی چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد په واک کې پاتې شي. واشنگتن پر دغو اندیشنو په تاکید سره وایي چې د روسیې په لومړنیو هوایی حملو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نه بلکې د ولسمشر اسد د مخالفینو سنگرونه پنځه شوي دي. تاکل سبه اوکرایني ځواکونه او روسي پلاوه بیلتون کوشتون کینن د اوکراین په ختیځ کې د جګړو لړمړی کرښو څخه د سپکو وسلو لری کول پیل کړی. دغه اقدام د مینسک په تړون کې ذکر شوی چې په فبروري میاشت کې لاسلیک شو. دغه تړون تر ډیره نه دی پلی سوی. په تیر بیا د اوربان ماده یت څو ځلې لپاره مغور ځول سوی ده. خو په دې وروستي اونۍ کې جګړې پندې سوی دي. پر دې سربېره روانه اونۍ یو بل تړون هم وسو چې لمخي به ټانکونه او نوري وسلې لری کیږي. د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک په سیمه کې روسي پلاوه بیلتون کوشتون کینن اعلان وکړ چې دوی به له حایل سیمې څخه ټانکونه هم لري کړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو دا ومنله چې حکومت به د هغو وسلو لرې کول پیل کړي چې د میل قطرې تر 100 میلی متره کم وي. دوی وایي دغه بهیر به یو 40 ورځې دوام وکړي. ولسمشر پروشینکو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه ګام د جګړې د ختمېدو معنا لري وویل، دا د اوربند په معنا ده. جګړه به هغه مهال ختمه سي چې د اوکراین د خاورې وروستۍ برخه هم آزاده سي. پروشینکو د خبرې نن په پاریس کې د روسیې، فرانسې او جرمني له مشرانو سره تر غونډې وروسته وکړه. دا غونډه د منسک تړون د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي هغه محلي انتخابات چې ټاکل سوی روانه میشت په اوکراین کې وسی، شاید د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره د کیف د کړکیچ له کبله تر 2014 میلادي کال پورې وځنډیږي. یاغیان په پام کې لري تر خپلې ولکې لاندې قلمرو کې جلا انتخابات وکړي چې د لویدیز حکومتونه وایي د به د فبروري میاشتې د سولې موافقې شرایط چې په منسک کې لاسلیک سوي تر پښو لاندې کړي. اولاند دغه څرګندونې پرون په پاریس کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمنی له صدر اعظم انګیلا مرکل سره تر کتنې وروسته وکړه. اولاند ویل انتخابات به زیات وخت ونیسي. موږ نه غواړو د اوکراین په ختیځ کې داسې انتخابات وسی چې د منسک موافقې ته پکې درناوی نه وي سوی. د عراق با نفوذ شیعه مذهبي مشر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې جګړې لپاره ژغ کړی دی. آیت الله علي السیستاني پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې چې د ټلویزیون له لارې خبرېدل، دغه پیغام استولی چې له داعش سره جګړه د ټولو عراقیانو مقصد دی. خدای هم زیاته کړې چې دا جګړه یوازې د عراقیانو نه بلکې د ټولې نړۍ ده، ځکه د خبره تروریستان په خپلې ناسمې ایدیولوژۍ سره ټول بشریت، کلتورونه او ارزښتونه په نښه کوي. نو ځکه د السیستاني په خبره دې ته اړتیا ده چې له ټولو لورو د تروریزم په وړاندې نړیواله مبارزه نور هم پراخ شي. د سیستاني د څرګندونې یو ورځ وروسته لاغه کیږي چې د عراق لومړی وزیر حیدر العبادی ویلي چې حکومت به په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د روسیې د هوایي بریدونو هرکلی وکړي. متحده ایالاتو له وړاندې له څه باندې وکال رئیس په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په پرضد د هوایي بریدونو مشري کړې ده. د ګواتیمالا د پلازمینې په څنډو کې په یوه سیمه کې د مځکې د شویدو له کبله لږ تر لږه د 10 کسانو د مړینې او د سلګونو د ورکېدو خبرونه ورکړل سوي دي. چارواکي وایي د پېښې پرون سوي ده. د ژغورنې ډلې، پولیس، سرتیري او د سیمې خلک د لټون چارې پر مخ وړي او په ژوندۍ پاتې شوو کسانو پسې ګرځي. چارواکي وایي شاوخوا 600 کسان له درک دي او شاید د مړو شمیر نور هم ډیر سي. او ملګرو ملتونو په تاجکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په زیاتیدونکو خطر اندیشنه څرګنده کړه. دا اندیشنه ورسته لاغه کیږي چې دوشنبه په ورستیو کې پر تاجکستان اسلامي نهضت ګوند بندیز ولګاوه. په غیلمه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې پرون خبره کړه، راغلي چې د سپتمبر میاشتې له پیله د دې ګوند تر لسو زیات خلک نیول شوي او بندیان شوي دي. د تاجکستان ستر محکمې د سیشن به پرځ په یو حکم کې د تاجکستان اسلامي نهضت ګوند یو سختریزي او تروریستي سازمان اعلان کړ او پر فعالیت بندیز ولګاوه. محکمې د حکومت لخوا د دې ګوند په وړاندې تر اوږدمهاله کمپاین وروسته دغه حکم صادر کړ. افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه. وسم د افغانستان د څو لویو شهرونو د هوا حالت.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانټیګریټ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړ درجه 25، چټي ولس اسمان صاف. کندهار د تودوخې لوړ درجه 30، چټي شپاړس اسمان صاف. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 30، چټي شل اسمان صاف. هرات د تودوخې لوړ درجه 30، چټي څوارلس اسمان صاف. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 14، چټي 9 اسمان صاف. غزنی د تودوخې لوړ درجه 22، چټي 8 اسمان صاف. ګردیز د تودوخې لوړ درجه 22، ټیټ 8 اسمان صاف. بامیان د تودوخې لوړ درجه 10، ټیټ منفي 2 اسمان صاف. او بدخشان د تودوخې لوړ درجه 10، ټیټ منفي 9 د اورښت اټکل.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با اخبار ز سلام دوباره من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. قسمی که قبلا هم گفتیم در یک ساعت دیگر که از این برنامه باقی مانده یا کمتر از یک ساعت دیگر در رابطه با مشکلات کسانی صحبت میکنیم که از ولایت کندوز و از شهر کندوز و همچنان از ننگرهار به نقاط مختلف به دلیل جنگ های جاری بیجا شدند، مهاجر شدند و مشکلات آنها چی هست، با چی گونه مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و مقامات دولتی و اداره های کمک رسان چگونه میتونه با این بیجا شده ها کمک بکنن. از ولایت کندوز هزاران نفر به ولایت های تخار و بغلان و حتی بدخشان پناه بردند و همچنان در ولایت ننگرهار هم مخصوصا از ولسوالی اچین شماره از افغان ها بیجا شدند به نقاط مختلف ولایت ننگرهار یا به ولایت های دیگر انتقال یافتند که حالا وضعیت زندگیشان خیلی ناگوار گزارش شده.
بله پدیخ پروانه که پدیخ هم خبری که چه لدغو به زایشه و سره تروس پوری مرستندوی طولنو یا حکومت چمر مرسته کرده دوی وضعیت فیلن پا چه دول ده حکومت ده حقوی ده بیرت زای پا زای کولو لپارس پروگرامونو لری. نو پا دی بحث که زموش ملمانه ده ده افغانستان ده کدوالو و رستنی دون که ده چارو ده وزارت مطبوعاتی سلاکار شغل حفیظ احمد میاخیل ده غرز ده ننگرهار ده ولایتی شورا غره زبی ولاز مره به هم ده تلفون للاری را سر ملگره بی. خو مخی تر مخی زو ننگرهار تا اول ده ننگرهار پاره لخپل خبریال سر خبری که و ده کندوز پاره مو چناچه بشاری وضعیت پا یو سات مخی هم واوری دو لخپل و ملمانو لخپل خبریال خو بیا هم ده کندوز پاره خبری که و پا ننگرهار که هم ده داعش ده وصلوال دلی للاسه پا سلگونه کورانه مجبوره شویدی چه کور اور پریش دی او نورو سیمو تولیش دی. دازالی رادیو خبریال شام محمود شنواره لجلال آباد څخه هم دا اوس د ټلیفون له لارې را سره ده. شنواره صاحب تاسو زموږ اوریدونکو ته اول دا ووایاست چې څومره خلک به بې ځایه شوي وي؟
ډېره زیاته مننه صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه وایم. همدارنګه تاسو چې یادونه وکړله غواړم په دغه موضوع باندې له سره رڼا واچوم. نه یوازې دغه اوس چې کوم کورنۍ کړه شوي دي بلکې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې کله چې د داعش وسلواله ډله د ننګرهار په لورو یو شمېر سیمو کې چې فعاله شوله هلته د امارت اسلامي او د داعش وسلوالې ډلې ترمنځ وسلوالې نښتې ترسره کېدلې، نو خلک د دغو ناامنیو له امله راکره شو چې هغه مهال ولایتي ادارې هم دا تایید کړله چې په سلګونو کورنۍ شاوخوا چې هغه وروستۍ ارقامې چې کله مونږ سره شریک کړې تر 8000 پورې بیا دوی تعداد وښوده چې هغه د کورنیو تعداد 8000 ته ورسېده چې دا د هسکې مینې کوټ بټي کوټ اچین نازیان سپین غر دغه سیمو څخه راکړه شوې وي. خو کله چې دغه یوه اونۍ کېږي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې او همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوله او دغه جګړې یو څه دوام وکړ، اوس هم د سیمې د خلکو د ولسوالۍ کې د مسؤلینو په وینا باندې وخت نا وخت دغه جګړه لاشته ده، یعنی پای ته نه ده رسېدلې. خلک مجبور شو چې نور خپل کلی کور پرېږدي ځکه دوی په کورونو کې بند وو، کله کله مرمۍ هم دوی په کور لګېدلې. هغه یو نیم کور چې په اچین ولسوالۍ دغه عادلخیل او مامند او پیخې په دغه ساحو کې چې پاتې وو هغوی هم دغه یوه هفته کېږي چې هره ورځ یې په لسګونو کړې هغوی راکړه کېږي او درک ورته نه دی معلوم چې چېرته لاړ شي ځکه هغوی د سرپناه ستونزې سره دي. خو بیا هم هغه معلومات چې مونږ ترلاسه کړو زه نن خپله غني خیل ولسوالۍ ته لاړم، همدغه کډوالو سره وغږېدلم. هر پنځه موټرو کې به درې موټرې داسې وي چې په هغې کې به ماشومان او زنانه او سره دغه یو جوړ لباس چې دوی صرف د غاړې لباس راغیستی دی، نور هېڅ د کور وسایل دوی ځان سره نور اخیستي او راکړه کېدل. پوښتنه مې چې ترې کوله دوی وو چې مونږ ته هېڅ معلومات نه کېږي خو خپلو خپلوانو خواته ورځو که چېرته یو اتاق مونږ شپه پکې تېره کړو. خلک له ډېر سخت وضعیت سره مخ دي، یعنې هره ورځ یې په لسګونو کورنۍ چې هغه تعداد یې دقیق معلوم نه دی خو په اچین ولسوالۍ کې به یو نیم کور که چېرته پاتې وي هغه نو ټول راکړه شوي دي. ولایتي ادارې سره مو هم دغه مسله شریکه کړله. د ولایت ویان احمد زیاد وزی ویل چې مونږ په پام کې لرو چې دغه کډوال داخلي بیزې شوي کډوال چې هغه د جنگون لا بیزې کېږي دوی سره مرستې ترسره کړو. هغه د تیرو کورنۍ یادونه وکړله چې شاوخوا 8000 کورنۍ وي هغو سره لومړنۍ مرستې ترسره شوې دي، خو دغه تازه کړي چې راغلي دي د دوی سروې لا تر اوسه پورې نه ده شوي، دا به سروې کېږي او سروې نه بعد به مرسته کېږي. خو خلک وایي چې هغوی دغه دیګا ته د خوراک ته حیران دي چې څه وخوري، ځکه هغوی یوازې په یو
شنواری صاحب ډېره مننه. بیا هم تاسو ته نوبت درکوو، بیا به هم تاسو دي دا هم اوریدونکو ته وایي دقیقا چې په لکومو ولسوالیو څخه خلک بې ځایه شوي دي، ځکه چې تاسو ویل چې له شپږو میاشتو راهیسې خلک بې ځایه کېږي. په دې اړه به بیا هم تاسو ته درشو. اوس خپل بل میلمه ته د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار ښاغلي حفیظ احمد میاخیل ته ورسو.
بله آقای میاخیل، خوش آمدین به برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی. میخوام از شما بپرسم کاری که شما تا به حال به بجا شده های ولایت های کندوز و ننگرهار کردین چه بوده؟ آیا فکر میکنین امکاناتی که در اختیار دارین کافی است برای کمک به مهاجرین و بجا شده ها؟
ډېر مننه. زه هم په خپل وار سره لومړی تاسې خبرونې میلمنو او د راډیو اورېدونکو ته خپل سلام کوم. البته په رښتیا هم چې په کندوز کې د وروستیو پېښو او ناامنیو له امله هېوادوال بې ځایه شوي دي. کندوز څخه یو شمېر نورو ولایتونو ته دوی کډه کړې، مثلا تخار، بدخشان، بغلان، حتی کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته دوی شوي دي. البته کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هڅه کړي تر څو دوی ته بیړنۍ مرستې ورسوي. البته د یو شمېر استندویا بنسټونو په همکارۍ سره، ځکه د کډوالو او راستنیدونکو چارات د یو خاصه بودیجه نه لري د بې ځایه شو کورنۍ لپاره، د کډوالو او راستنیدونکو چارو په وزارت کمیټه جوړه شوې چې د بې ځایه کورنیو سره د عاجلو مرستو په رسولو کې دغه کمیټه مرسته کوي. دغه کمیټې مشري د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لري او یو شمېر مرستندویه بنسټونه لکه UNHCR, IOM, UNICEF, WFP او نور مرستندوی بنسټونه د دغه کمیټې غړي. البته د تیرې پنجشنبې کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ باندې یوه بیړنۍ غونډه راغله تر څو د کندوز بې ځایه شو کورنۍ مرستې ورسول شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د همدغې کمیټې له غړو څخه، البته له مرستندویه ټولنو څخه چې په دغه کمیټه کې غړیتوب وغوښتل تر څو د کندوز بې ځایه شوو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي او له خپلو هر ډول امکاناتو څخه دوی د کوټکی موادو څخه چې دوی په لري په مازار کې، په نورو ولایتونو کې، حتی په بدخشان کې، په تاجکستان کې چې دوی مرستې لري، هلته د هغوی ادارې کار کوي. دغه خپلې مرستې د کډوالو ایستونکو چارو وزیر له دوی څخه تر څو دغه خپلې مرستې منسجمې کړي او کندوز بې ځایه شو کورنیو ته ورسوي. د دې تر څنګ زمونږ د سروې ټیمونه کار کوي تخار او یو شمېر ولایتونو کې. د سروې وروسته همدارنګه د سروې په جریان کې به دوی ته په یو دوه ورځو کې خوړو خوراکي مواد وویشل شي د مرستندویه ټولنو په مرستې باندې. البته تېره ورځ او د دې تر څنګ تېره ورځ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له غوښتنې سره سم له پیښو سره د مبارزې دولتي کمیسیون هم یوه بیرونۍ غونډه وکړه.
جناب میاخیل صاحب آیا مخصوصا در بخش کندوز اگر صحبت بکنیم، در ولایت شمار زیاده از باشنده های کندوز که به اساس آماری که شما دادین به هزارها نفر میرسن تعدادشان، به ولایت های تخار و بغلان و بدخشان انتقال یافتن و مهاجرت کردن یا پناه بردن، اول خب این سه ولایت هم آیا به نظر شما امکانات جذب اینقدر مهاجر و پناهنده را داره یا نداره و آیا شما قصد دارین که این مهاجرین و پناهنده ها را به ولایت های بزرگتر مثل بلخ و کابل انتقال بدین؟
البته زه ستاسو پوښتنې مخکې دې ستاسو پوښتنې ته راشم. د خپلو خبرو او د تېرو خبرو په دوام دا وایم چې 10 میلیونه افغانۍ د کندوز د بې ځایه شو کورنۍ ځانګړې شوه. تېره ورځ حکومت دغه پرېکړه وکړه چې په دې 1-2 ورځو کې به هغوی ته عاجلې مرستې ورسوي. تاسو د تخار او یو شمېر نورو ولایتونو څخه یادونه وکړه. البته هلته دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. واقعاً هلته به دوی د سرپناه نه لري، همدارنګه د غذایي موادو روغتیایي خدمتونو ته دوی اړتیا لري. د کډوالو او راستنونکو چارو وزارت هڅه کوي څو دوی ته عاجل مرستې ورسوي. همدارنګه زمونږ پلان دا دی تر څو دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو څخه سیمو سره یو ځای کړو، یا یو نورو سیمو سره دوی یو ځای کړو ته د سرپناه زمینه برابره شي.
بله صاحب، البته یو مسله ده چې ستاسو له دې خبرو داسې معلومه شو چې غونډې مو هم ډېر ناوخته کړې دي، لکه چې او پریکړه مو هم ناوخته، ځکه چې دوه درې ورځې یو څوک بې سرپناه په دښته کې یا په میدان کې واړوي او دا خو ډېره سخته ده، خصوصا که څوک ماشومان ولري نو ژوند ورته سخته ده، ژوند یې له خطر سره مخامخ کیږي. آیا نشي کېدی چې په تخارو یا ګاونډیو ولایتونو بغلان یا هر ځای ته چې دا کډوال تللي دي، له کندوزه یا هم له ننګرهار له والونه، دوی ته ځینې ځایونه ځینې دولتي ودانۍ ورته تخلیه شي، په ځینو مواردو کې کېدای شي ښوونځي ورته تخلیه شي، په پخوا کلو کې همدا کار شوی دی؟
بلې، البته تاسو پوهېږئ د بیړنیو حالاتو کمیټه په دنده لري چې په 8 ساعتونو یا 8 ساعتونو په جریان کې دوی سره مرستې وکړي. وزارت چې ځانګړي بودیجه نه لري چې په عاجل ډول هغوی سره مرستې وکړي. البته نو موږ د یو شمېر مرستندویه ټولنو سره په ګډه کار کوو تر څو دوی ته هغه لازمې مرستې ورسول شي. البته تر څو د مرستندویه ټولنې هم ځانته ځانګړي شرایط لري د مرستې دپاره، تر څو موږ سروې ونه شي، سروې خلاصه نه شي، همدارنګه موږ سروې جریان لري تر هغه پورې هغوی هغوی مرستې نه کوي. نو زمونږ هڅه دغه سروې خلاصه کړو او دوی ته په وخت سره هغه مرستې ورسوو. همدارنګه د سروې په جریان کې البته په نورو سیمو کې د دوی د استوګنې د زمینو د برابرولو لپاره هم موږ په پلان کې لرو چې دوی ته نورې سیمې داسې مشخص ځایونه پیدا کړو تر څو دوی ته د استوګنې زمینې برابرې شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان قدرمن اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ترشناس مال لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په د کندوز او د غرز د ننګرهار ولایت د بې ځایه شویو خلکو سره د مرستو په چارو خبرې کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل او همدارس په څو شیبه وروسته د ننګرهار ولایتي شورا غړی زبی ولاز مریض موش میلمانوي د پنیګرهار کې د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواره هم د ټلیفون لاري را سره ده. استاد اوریدونکو ته نوبت درکو په یاد لري چې کډ افغان بي سیم سیم کارت لري په 813 مری باندې هم لن پیغام راستول شي. د ازادي رادیو د فیسبوک پانه هم تاسو په خدمت کړي دي. لاري هم کول شي چې مشته پیغام را واستوي.
اگر سکایپ درین به آدرس سکایپ رادیو ازادي هم زنګ بزنین او تماس بگیرین با ما. آدرس ما است ازادي.رادیو یا رادیو نقطه آزادی،
نه از رادیو تکای آزادی،
رادیو نقطه آزادی،
رادیو مخیره.
در جای جستجویی که میکنین اگر رادیو آزادی بنویسین بدون شک با الفبای انگلیسی، البته بدون شک رادیو آزادی رو پیدا میکنین و ما زنگ بزنین. خب حالا شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
بله، السلام علیکم.
و علیکم السلام. اسم شما از کجا زنگ زدین؟
فریبند قندوز ولایت نهادیگر بودم. تاس سلام محفظ تولو آوریدن کت سلام کنم.
سلامت تو سی مهربانی کوی
من هم روزان از مخته ایخت نظر خود هر رو روزی نازی هر رو روزی نازی باورو کسی پدر دوی روزی که باورو که بسیار چی تا شپیتی زنازی خور آقلی دی زنازی نفتو دیشمیو ندیده جهادیان جهادین جهاد کلا و ندیده حکومت حکومتی که پیتی دی حکومت که هم پیشدی او جهادیان نفتو جهادی پیشدی دا دغه دین دا جنګ مشته وسپاره مشته کړي دی واخه په صادق کې موږ باندې دې په واسطه کې حکومت یا کوم جهیدین دا جنګ مشته خپل کو بیا غته مرو مرته خو بي ګناي او چې بي ګناي چې مرو دې په نارام رسو نه دې حکومت جنګ کې دې نه پاس او نه دې جهاد جن او مجاهدین جهاد کې نه دې جهاد څلور دا نه حکومت دې جوړو نه څلور دې لازم موږ غري په واسطه کې او دا
مشته دې تاسو خبرو ده تاسو معلومی شي چې تاسو په ارچی ولسوالۍ کې یاست. هم داسې ده الته وضعیت څنګه دی؟
تاسو خو ځکه چې موږ څنګه ته اړ طالبانو نه خبر ځان نو موږ څه څه کې نه نه په پښتنو له ځان له اول ځان ما څه د ځکانو د ګرندان د سمره خپل انساني نو خو دا غل انسان د ځکانو د ځکانو فرزانه ته کې دار خپل قوم څه دي تر پښتنو هڅه نه شوري دا کوم د چا چې انسان هم د ویجار پرته نه
مله. یعنی و سال ته جګړه شته کنه خلک آرام دي؟
نه جګړه خو نه څه خو له ځان طالبانو په لاس دار کار نه ټول هر څه پکا پوال دي.
بله، او د کندوز ښار کې خلک د خوراکي موادو کمبود لري، د روغتیاي امکاناتو نشټوالی دی.
موادو کمبود خو بيخي زه تر روزانه واره کې و 5 کې موږ ډېرې خرڅ راغله په شکر به تر څه ده لیدا او یو کې رزق کا په 500 پیسې هغه په څلو او څلو 500 تر څه ده چې و زه هر په روزانه.
بله، ډېر زیاته مننه چې له کندوز څخه مو ټلیفون کړی. سلامت اوسئ. کور ودان بل اوریدونکو یې د ټلیفون لاري لرو مهرباني کوي د اسکایپ لاري هم کول شي چې موږ سره تماس ونیسي. د ازادي رادیو د اسکایپ پته ده azadi.radio. نو به شي بیا مې اشتباهل radio.azadi radio.azadi باندې د اسکایپ له طریقې له موږ سره تماس نیولای شي. اوس ته ټلیفون لاري اوریدونکو لرو.
بله
مهرباني کوي صاحب،
زه د کندوز سره شو زه خبرې کوم تاسو د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلام علیکم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
سلام او سلام په دې خبر ورته کوم بمبار کې دا اشرف غنی شروع کړی دا کندوز په عوام خلکونه ماشومان کوټ ټول ماشومان چې خبره بمبار کړه قسم په دولت او پر مخته کړی دی کې ولا کبر مخته کړی له وسره د وسره بمبار شروع کړی نه شخصي پرې دی نه نو طالبان ویني نه د شختوري په شخصي خلکو باندې بمبار کوي په طالبان باندې بمبار کوي قسم په خدای زمونږ د وژنې کور نه دغه بمبار کوي تر موږ پر اچا بر موږ د دلیل
تاسو تاسو په کومه سیمه کې اوسئ چې زموږ اوریدونکو خصوصا د کندوز اوسیدونکو پوه شي چې ستاسو موقعیت څنګه دی؟ په کومه منطقه د کندوز کې اوسئ؟
پوهه د خان آباد بندر کې وسی ګوتل د چې دغه آزاد او ډاکټرانو شپانه چې د آزاد
بلې هغه ستاسو له سیمې لرې ده، تاسو د خپلې منطقې خبره وکړئ. مننه، سلامت اوسئ. البته تاسو هیله کوو چې کله درنه پوښتنه کوو د خپلې سیمې په کومه مینه کې چې تاسو اوسئ د هغه معلومات راکړئ. له دوی نه دا د سرحد ډاکټرانو سیمه شفاخانه ډېره لرې ده.
بله، او شفاخانه در بندر کابل هست اما اینا از بندر خان آباد تماس گرفته بودن. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلامت
بفرمایید. لطفا مختصر در رابطه با وضعیت مهاجرین در کندوز و ننگرهار صحبت بکنید.
او متاسفانه چې تلیفون مقطع شو. خو بیا هم د چې اشرف غنی مړول شي یعنی شي مړول د هم بیل موضوع ده. هم بیا تلیفون وکړ لطفا په دې خبري وکړي چې آیا تاسو به ځای شي خلک لیدلی دي له غو سره څه مرشته شوی ده او کنه ده شوی وضعیت څنګه ده؟
خودتان در جمع کسایی هستین که از جنگ بیجا شدین به ما زنگ بزنین، وضعیت زندگی خود را برای ما بگوین و اگر سوال دارین از مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین افغانستان بپرسین که همین حالا در تماس تلفنی با ما هستن. از طریق تلفن شماره تلفن را یک بار دیگه براتون میگم 0799-203-540 و 0700-822-755. حالا از طریق سکایپ شنونده با خود داریم. خب فکر میکنم رابطه شما قطع شد، حالا شنونده از طریق تلفن داریم با خود. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
مهربانی
بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود.
سلام علیکم، تاسو غواړئ دا بالکل کارګون دا اوریدل کې سلام زما د پښتنه دا تاسو کوم پنځ نه لري مخکنه د خريا چانل دې او ماجرین د په افغانستان کې اوره سیاسي روان دي چې هر اول سړی د افغانستان کې د تهدید لاندې دا اول سړی ټول د افغانستان یا تر مافره دي بدون اجازه دې اول سړی نه ټول د سړی د طالبان پر اساس کې دا چې ناجر راځي هغه یو تاسو فرضي او بیا دې د پانه هم کوي نو
صحیح. ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی بل مخلوب یاش اوریدونکو ته ور میلمنو ته ور سکایپ لاري یو اوریدونکی لرو. مهرباني
بفرمایئ. سلام علیکم، رادیو آزادی است. سلام تان را مشنویم. سلام علیکم، مشنویم. بفرمایئ.
دکتر حسین، صحت خوب است؟ خیر و خیرات است؟
زنده باشین، تشکر، خوش آمدین به برنامه زیر آسمان کبود. بفرمایید موضوع مورد بحث ما قسمی که میفهمین وضعیت مهاجرین در کندوز ننگرهار است.
ببینین بیادر وضعیت که دوام داره فعلا دیگه، روز به روز اوضاع وخیمتر میشه. در اینجا هیچ نمی حکومت دارا بگیم، حکومت وحدت ملی یا شرفگاه نمی کنم. ما شما نمی فهم که برای از یا که نمی مردم رای داده و یا از این توقع میکنه از این مردم هیچی کمک نمی کنه. و ببینین یک دانه نان 70 روپیه 80 روپیه خندوش شده. و ببینین نمی ایچی که اصلا مشکلات دیگه که اصلا
شما از کجا تماس گرفتین؟ شما از وقت خندوز در تماس هستین یا از ولایت های دیگه؟
نه، از ولایت کابل مدد تماس شدم. بنامندگی ولایت قندوز، ولایت ننگرهار و تمام ولایت افغانستان که فعلا نام نسته، میخواییم که را بگویم که این مردمی که دودانه مثلا اشرف غنی و عبدالله که به ریاست جمهوری و ریاست اجرایی رسیده هیچ کدام اقدام یا نمی کنه. بریاز خدا
بیرمانن کروادن سلامت و سی دیر بخوشحال سوی چه دستی اوریدون که تماسونی سی چه یا پخپل بیزای شبی بی او خپلو مرستو پا بارا که خبری و که چه مرستی ورسر شوی دی او کنری شوی پا چه وضعیت کی دی چه ده کدوالو او راستانی دون که ده چارو ده وزارت مطبوعاتی سلاکار شاغل حفیظ احمد میخیل ورته جواب و وی د سکایپ لاری اوریدون که لرو نه متاسفانه تلفونی قطع شو. خو خیر ور بشو شاغل میاخیل تا بیا نوبت ور کوزه که چه دوی زیاد وقت نلری. میاخیل سیب تاسی دوریدون که خبری واری زینو ویل چه پدی رو ولایتونو که وضعیت خراب دی، آیا استاس وزارت ذخیره لری چه پا آجل صورت لخلکو سرم رستی و که خسن لبیزای شو خلکو سره؟ فکر کوم چې د اخیل صاحب ټلیفون قطع شوی دی. خیر ولر بشو ننګرهار ته. له ننګرهار څخه به څو شیبې وروسته د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی زبی الله زمری هم د ټلیفون له لارې راسره ملګری شي. خو اوس په ټلیفون کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راسره دی. شینواری صاحب، مخکې تاسې د ننګرهار د وضعیت په اړه څه نثرنا واچوله، د هغو خلکو یادونه مو وکړه چې د داعش د وسلوالو په وجه له ننګرهار له یو شمېر ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي. تاسې د اچین ولسوالۍ یادونه وکړه. بې له اچینه له نورو کومو ولسوالیو څخه خلک بې ځایه شوي دي او شمېر یې څومره دی؟ دا کسان اوس چیرته اوسي؟ په ننګرهار مرکز جلال آباد ته تللي دي، په هلته له خپلو خپلوانو سره اوسي، که حکومت څه مرستې ورسره کړې دي؟ بلې شینواری صاحب، شینواری صاحب په ټلیفون کې دی، نه پیژم چې آواز نه اوري که څه علت دی.
فکر میکنم تلفن ها مشکل دارن. به هر حال کوشش میکنیم دوباره به آقای شینواری زنگ بزنیم و چشم برای تلفن های شما شنونده ها هستیم. حالا خب چند شنونده دیگر هم باشن صحبت میکنیم، بعد برمیگردیم به مهمان های خود. حالا شنونده روی خط هست، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
مهربانی کویسب، خبری وکی آزادی رادیو ده. بل اوریدون که لرو خیر دو تلفن لکه چه قطع شو.
آلا میشنیم صدای شما را، بفرمایید. سلام علیکم،
جوری
سلامت و سی لکم زین خبری که وی
زخت لای و معجن ما چیز بطیکور لسوالی نیلت
بله لکمی و لسوالی بطیکور بله
بطیکور
بله سی مهربانی
او پکابل کفیل جوان کومه نو کوم دې چې وو کوچ کله مت په دې چې موږ ته حکومت وسه مثال وړم راوړي چې نه راوړي خاص به راوړي لږی به راوړي کوم نن به تاسو وو کو کنه
bale
منګه باید خپل مشکت کو کار وکړو زه مت دې کړل سونه راکړي کوم دې چې وو کوچ منګه یو چا شرب ونی
متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. البته خبره مو منطقي و، دوی ویل چې د سیمنیش کېده چې حکومت هم خلکو ته وړو ورکړي، هم د ځای ورکړي، هم د لرګي ورکړي. دا شی هم ممکن نه ده، خصوصا د افغانستان غونډې و بیوزله هیواد د حکومت لپاره. بل اوریدونکو کله رو ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
بله مشنایم، فرمایین. سلام علیکم،
لکوب زینه خبر
کنم. سلام علیکم، سلامات و ملی به شما تاثر دنیا را پتماس که البته د کندوز واقع موږ دا په ګوته کوي چې د ولس پولیسونو او د دولت ترمنځ واټن واقع دی.
بله دا بل موضوع ده، لطفا دا د بوشي اول سات موضوع و په دوهم موضوع خبرې وکړي، بشری مرستو او د بیزای شویو په ارتباط. دا د اول سات موضوع په هغه سات به مو ټلیفون کړی و. بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو. آزادي راډیو ده،
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
خیر
دی... سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
جوړه تکړای
سلامت اوسئ. لکم زین خبري کوي.
دا ننګرهار ولایت چینول سوالي څخام تاسو تماس نیولای دی؟
بله صاحب. تاسو اوس په چینول سوالي کې اوسئ؟
نه نن او پرون مزاد کور ماشومان او کور کالی او سروین دام نن په گاډو کې راوي سره د جنگ حالاتو او ډیر بد وضعیت سره دا پنځه سرو پنځه ورځې بند ولته له خوراکي موادونه د درمل د دواخانې وي ډاکترانو دا هېڅ نه و. خلک ډیر سخت مشکل سره مخ دي او د ولسوالۍ نه پورته دغه لار بس دغه درې درو ته خوشې ده چې اتلخیل او پیښه او مامندرې دغه خلک چې دي په دغه د شډن په لار باندې روي سوزه کې دا موټرې کرښې روانې دي او بچو په ډاډ باندې پراته دي چې خپل خپلوانو کره اړولې دي. هېڅ مرسته تر دا تر د درېمې ورځې نه جنګ شروع دی او تر ننه پورې شروع دي سره په کوشتنه وچین کې سره دواړه طرف بس پولیس کې سره پراته دي او پولیس ولي او بس پوستي ولي او بس.
بله تاسو یعنی د جګړې له لاسه به کور شوي یاست. د سیم ویل کې چې یو شمېر خلک د داعش له لوري مجبور شوي دي چې خپل سیمو ووزي مهاجر شي.
من خو یو ځل مخکې د روژې په میاشت کې د خپلو مینو نه راوایستل شو. مینې راته وسزلې ډکې د کالو د سامانونو خپلوانو سره د ولسوالۍ خوا ته پراته وو. بس اوس د ولسوالۍ خوا ته چې جنګ راغی اوس را کډه شوي وو د غنیخیل ولسوالۍ سره خپلوانو سره. همداسې څوک په دې کانال لاندې پرمونو کې پراته دي، بې سرپرسته بې سرپناه او هېڅ خوراکي دغه نشته دي. دا ماښام موږ ولسوالۍ بازار کې را تېرېدو او یو څو نفره ښځې وې او واګانې او کوچي او ماشومان سره ټول مخام او توره شپه وه. سړک په غاړه خوران دي، سرپنا او دوبو او د ولګې سره مخ وو. هېڅ دا غم نشته چې څوک را کړی شوي دي. لیاخې مه ورکړو، لیا دارو ورکړو، لیا خوراکي مواد ورکړو.
مننه مننه، سلامت
باشئ. تشکر از تماس شما. تماس شما یکی از باشنده های ننگرهار مخصوصا باشنده ولایت ولسوالی اچین بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. ذبیح الله ازمری عضو شورای ولایتی ننگرهار را از طریق تلفن با خود داریم و از اینا میخوایم بپرسیم که از دستشان چه کمک برآورده است که بتوانن با این مهاجرین و مردمی که با چنین وضعیت در ننگرهار روبرو هستن کمک بکنن. جناب ازمری صاحب، برنامه خوش آمدین. فکر میکنم تلفنشان قطع شده. به هر حال خب حالا دوباره زنگ زدیم برایشان ببینیم که تلفنشان رخ میشه یا نه. خب اما حالا تا که تلفن آقای ازمری رخ میشه با شنونده صحبت میکنیم که روی خط تلفن است. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
و علیکم السلام.
تاجی کسانی ما باز نخواه بریکم زخورا دی قندوزی ما در پا قندوز کسان روانده فیلن خیم.
بله، تاسو په تاجکستان کې باندې یاست او د کندوز وضعیت خو تاسو واوریدو. آیا تاسو اوریدلی دي چې تاجکستان ته هم د کندوز لدی اوسنی وضعیت د خلک اوښتي وي تاجکستان ته؟
والله بلا روز زنګ هم کوټه تلیفون نه کار نه کوي. موږ انتقال وکړو د اشرف غني حکومت دروغجن حکومت ده، د عبد الله حکومت دروغجن حکومت ده.
بله دی تلفون تماس جواب ندر که چمره چه مش تماس نیولی ده و خبریال مراتویلی دی. دیر خلق پا دی خاطر جواب ندر که چه برق نشته چه تلفون پی چارج کری. دیر کم خلق بیتری و دست امکانات لری چه موبایل پی چارج کری.
رادیو آزادی را بشنوین، خبرهای تازه و دقیق و لحظه به لحظه از ولایت کندوز ما بر شما میتیم و از وضعیت آگاه میسازیم. تان خب
اسکایپ
شنونده داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام ابو تراب، صحبت میکنم از ایتالیا. یک چیز بگویم که یه حالات افغانستان چقدر دیگه دوام میکنه؟ ما همیشه بر حکومت دیگه میشنیم که حکومت دیگه بر ما جور کنه، مگر همین آمدرزای رفتک هیچ چیز نشد. آره این دوتا
آقای بطورب، موضوع مورد بحث ما این است که نگران مشکلات که پناهنده های یا پناهجوی های مهاجرین به جا شده داخلی البته در کندوز و ننگرهار دارن، در این قسمت ابراز نظر خاص دارین یا ای که در کل شما میخواین حکومت را در بارش ابراز نظر بکنین؟
ما در کل میخواییم که در حکومت صحبت کنم تا اصل مرجی که ما به طرف تبایی کشانیده شدیم روز به روز، ما این نیست که جورشیم روز به روز خراب میشیم. کیست اگینیا؟ قصوروار کیست اگر؟ اگر هتر ما هم امیجوری ما صحبت کنم روزانه که چی درباره قندوز چی بگویم یا درباره دایش چی بگویم، چیز ببار نمیاد. تا که حکمت ما اگر این جوانای امروز ما بخیز بحث کنه این مردمایی که از چقدر وقت آمده چی کده را ایستک بحث کنیم.
زنده باشین آقای بوتراب. یک جهان تشکر از تماس شما از طریق اسکایپ شنونده دیگه هم داریم، با اینا هم صحبت میکنیم. بفرمایید رادیو آزادی است. سلام علیکم، بفرمایید رادیو آزادی است.
خبری وکی آزادی رادیو ده.
خب فکر میکنم رابطه ما با این شنونده قطع شد، اما شنونده دیگه روی خط تلفن هست، با اینا صحبت میکنیم. سلام علیکم، بفرمایید رادیو آزادی است.
مهربانی کویسب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید رادیو آزادی از برنامه زیر آسمان کبود. موضوع مورد بحث ما هم قسمی که شنیدین وضعیت بیجا شده های ولایت کندوز و ننگرهار است.
از مزار شریف گپ میزنم، از محمد نام دارم. من راضی شما را دائما میشنوم. شما باور بکنین اگر تایی که شما سپاسگزاری میکنه ما بسیار زیاد خوش میشم. واقعا شما خصوصا به می انقلاب از روزی که رادیوی آزادی و آشنا دور شده فعال شده بسیار فعالیت شایع نکردین در هر حرفه قانه تان آباد خیر ببینین. ما در امی موضوعات سیزم پیشترم بسیار کوشش کردم، خما یک گفتنی داشتم بسیار دلم درد کرده. میخوای مامور از طریق شما بگویم بان که امی مسئولین خصوصا رئیس جمهور امیر بشنوه و متوجه شوه بفهمه که این درد کندوشی ها درد بسیار بزرگ است، درد بسیار خطرناک است. واقعا که مردم کندوز در یک آتش بسیار خطرناک سوخته رایستان یا متوجه شوند حالی اقلا میدونی که جمهور خوب بکار برش بود روزی که کندوز سقوط کرده بود این نعمت در دفترش امی قلم و کاغذ می گرفت و نوشته میکرد که والی کندوز ادام، قماندان امنیت ادام، رئیس امنیت ادام. از برای خدا کم دکم هست 8000 نفر.
بله البته تصمیم لموضوع و تی قسم پدی خاطر مدوم را موقعیم درخ را زکر چه طول در دیدلی دیدی کندوز پا وز خوابه دیدی، لیکن بهتره داره چه پا اغا موضوع چه موش انتخاب کرده پیغه خبری و که موضوع داره چه بیزایشه و سرسوم را مرست شویده وزیعتی چنگه دی که تاسی پا خپل بیزایشه ویدی تاس خونه یا استاسو آیا بلخ تم در غلی دی؟
نه منگا خوب بجای ناستو ولی زرم درد که هم وطنانم دی واقعا چی دوی رنج و عذاب زخت زیاد کر کرد داوست فیلن هم دوور که سوزی بخار شکل دی دولت و دولت
سیسو دیر مننه کور ودن نشلامت و
سیسو
بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم نظری صاحب، جوری بخیر بروره.
سلامت
سلام علیکم، بفرمایید رادیو آزادی است.
شکر بخیر. این امی خواهر عزیز ما براتون گفت نیست.
بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
بخفردم نده سای مرد اکیل دو بسرانه دعی پدست جیبان که مرد ساته کچنیان مودی مرشد خدا غد اسلام از مسلمانان از کلمه باوایتی خدا غد مسلمانان گردر مرست ولی گرد خانک پو کچوی که مرست راکی دی پیش ولی رایی نوش دا گرد درواغ ولی مرد شد غنی نمون ولی علی که دادا دا در شد و
کچنیان امریکا که دی مرست لکم زین را تاسی لکم زین تاسی لارچین خبری کوی پرچی که خوب مخیوی بلی خور تلفن کرده وی شا مغه خو ویل چې اچین ولوسوالی دی نګرهار له اچین ولوسوالی
وو در وګر ناګر د انسانان له پراسي په داسې به باندې مړي د خوته سره وای فکر د ځان سره وای.
بله صحیح. نو تاسو ورچی تاسو په دشت کې یاست کوم له متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شوی دی دا مو نه ویل چې تاسو له کوم ځای به ځای شي یاست کوم د شهر نه تل تللی یاست او کلارچی له مرکز بل اوریدونکو لرو اوس د ننګرهار د ولایتي شورا غړی شاغل زبی ولاز مری د ټلیفون لارې را سره دی. زمری صاحب مخکې د اچین ولسوالۍ څخه ټلیفونونه وشول، خلکو شکایت درلود چې ډیر خلک بے ځای شوي دي د جګړو له لاسه او اکثره یا له خپلوانو سره دي یا در پدره دي. تاسو د ولایتي شورا په سطحه څه مرسته له دوی سره کړې ده یا مو نورې ادارې آیا هڅولې دي چې له دغو خلکو سره بشري مرستې وکړي؟
مننه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو په جریان کې چې په ټول د پنځم میاشتې په شاوخوا کې چې کله کله یا په دوامدار شکل باندې یا په وقفي شکل باندې داعش د طالبانو سره جنګ کوو یا طالبان د داعش سره جنګ کوو، په تدریجي شکل باندې د شینوارو د ولسوالیو څخه نازیان، چین، سپینزار، حاکمان څخه او هم څنګه د کور ولسوالینه نن ډیر بې ځایه شوي هیوادوال وطنوال لرو چې تر دغه نن لهجې پورې همدازه وتم چې خبرې کوو. یو تعداد کورونه د وتلو په حالت کې دي. په دې کې باید شک کړي چې د خلکو ډېر تکلیف رسېدلی دی، ډېر دا خلک ځورېدلي دي، دا خلک سربناه نه لري. دوی ته هغه اساسي او بنیادي ضرورتونه چې په نظر کې نیول شوی نه دی شوی. موږ باید داسې نه دی چې دا خبره یوازې ولایتي شورا د جریان نه خبر دی، نور څوک خبر نه لري. په دې باندې ولایتي اداره، مرکزي اداره، نړیوال سازمانونه ټول خبر دي. موږ دوی سره مجلسونه هم کړي. یو اساسي مشکل چې موږ درلودو لرو هغه دا دی چې دا زموږ بې ځایه شوي خلک چې دا په منتظم یا په یو ځای کې موقعیت هم نه لري. یو څه کورونه مارکوته تر یو څه کورونه رودات ولسوالۍ ته راغلی، یو څه کورونه د بیسود ولسوالۍ ته راغلی، یو څه کورونه د سرخوت ولسوالۍ ته تللي، یو څه کورونه په ښار کې پاتې شوي دي، یو څه کورونه مارکو ته تللي، یو څه کورونه زه چې محمد یو چې دا کورونه چې دلته ښار کې د سرپناه دپاره ځای نه درلودو کابل ته تللي د دې نه هم خبرې نه. خو هغه څه چې د دې ضرورت دی، ضرورت دوی رفع شوی نه دی. اما یو یونیسیر او د کډوالو چا د کډوالو راستنېدونکو چارو ریاست او د حوادث سره د مبارزې ریاست په کار باندې د ولایتي ادارې د مشر یا د جناب والي صاحب په هلو ځلو باندې چې د دوی په توان کې وو مرحله په مرحله په تدریجي شکل باندې خپل هغه موجوده امکانات د خلکو نه سپموي او د خلکو په خدمت کې وي.
تشکر جناب زمرای صاحب. کاری که از دست شما برآورده چی هست چی هست؟ چی میتونین بکنین بایس نماینده مردم در شورای ولایتی؟ آیا کاری از دستتان ساخته هست که به مردم ها به بجا شده ها در ننگرهار انجام بتین، کمک هایی برشان جلب بکنین، توجه افراد که توانمند هستن جلب بکنین به کمک به این مردم ها؟
یک پاکی با شما سرش میمونتی بینیم اما چه سره که معتبر است و بهتر است و قانون و صلاحیت و مسئولیت است. اداره ای حکومت می کنه با مهاجرین یا پیش نسل زندان این حوادثی که با میان می او ادارات که با زینا حکومت می کنه وقت جریان هستن و چیزی امکانات ره اونایی که او اداراتی که در دست خود دارن یا توانش دارن در خدمت مردم هستن. خوب این قابل قناعت هم نیست. قناعت من به می حاصل نمیشه که ما بگویم که با می کم قناعت حکومت که میشه به ما قناعت کنیم یا اکتفا کنیم یا قناعت ما حاصل شود نیست. اما چیزی که در توان تاریخ فلیتی و سازمان بین‌المللی جهانی کیس پوچی که توان سور انشاءالله که ما ارزوم داریم و توقع داریم که مکومکا و زیاد براورده شد تا مشکلات زیاد نگه سرپناه و آب شامیدنی و دیگه ضروریاتی که توان باشه دفع شد.
با تشکر جناب زبیلای زمرای عضو شورای ولایتی ننگرهار در تماس تلفنی با ما هستند. نظریات و سخنهای ویرشانی دینا و شنونده های عزیز هم از طریق تلفن ابراز نظر کردن و همچنان از طریق اسمس و صفحه فیسبوک.
بله شاغل زمرای، د داعش په ارتباط زموږ یو شمېر اوریدونکو پوښتنه کړې ده چې دوی هم خلک مجبور کړي دي چې له سیمه ووځي. د دوی هدف څه دی؟ ولې غواړي چې سیمه دوی ته خالی شي؟
تاسو خو پوهېږئ چې د افغانستان په دې څلورو لسیزو جنګونو کې د افغانانو باندې د افغانستان او د افغانانو بېچاره ولس باندې مختلفې لوبې شوي دي او کېږي. او د لوبو یوه نوې پروژه چې هغه نوی رامنځته شوی ده هغه داعش ده. داعش هغه ستره لویه جنایتکاره ډله ده چې دوی نه بخونکي جنایت افغانستان د ولس سره او خاصتا د شینوارو غریب او بېښاره خلکو سره دوی ترسره کړي چې دوی د بخلو وړ نه دي او نه به اوسي او نه به یې څوک وباسي. دوی دلته مختلف اهداف لري. ګور یو خو دا دی چې دا خلک چې دوی د مناطقو نه وباسي په نورو خلکو کښې د دوی دا شتون یا د دوی ظهور یا د دوی موجودیت دسې د یو قوت په څېر مطرح کېږي. ولا مونږ دومره قوي او غوښتلي چې خلک د کورو نه وباسي او خلک الالوي ته الالول. ګوره په یو کتاب کښې منشته، په یو دین کښې منشته، په یو مذهب کښې منشته د انسان الالول. اما دوی چې دغه کارونه کوي دا د دې لپاره نه کوي، نه د خدای د رضا لپاره کوي او نه دا د خدای د الهي احکام دی چې دوی دغه کړنې ترسره کوي. دوی دغسې جنایت ترسره کوي چې خلک د دوی تر تاثیر واوسېږي، خلک د دوی تر تاثیر لاندې را شي او خلک د دوی عواملو ته اطاعت وکړي او دوی ته اعتنا وکړي او دوی ته احترام وکړي. څه چې داعش وایي خلک بیا ومني. اما دا برعکس شوی دی. تاسو پوهېږئ چې د داعش رامنځته کېدو سره د داعش په راتلو سره د دوی دغسې مقررو جنایتونو په رامنځته کولو سره سم دوی د خلکو د نفرت ول ګرځېدلي دي او دوی د افغانستان په ولس کښې، د افغانستان په اجتماع کښې، د افغانستان یا په افغاني ټولنه کښې د دوی شتون لپاره شپې به هم لېږي. او تاسو به عملاً نو لږ موده وروسته وګورئ چې دوی به څومره وځپل شي او دوی به له منځه لاړ شي، دوی ته به قوي ضربې ورکړل شي. همدا په درې څلورو ورځو کښې چې داعش د افغانستان او خاصتاً د ننګرهار کښې مېس وسله وال پوځ او امنیتي ځواکونو سره په جګړه کښې چې ښکېل شوي دي، په 15 میاشتو کښې دوی دومره ضربه نه ورېدلی چې په درې درې دوه درې څلور ورځو کښې د دوی 300 کسان وژل شوي دي، مړه شوي دي او ټپیان شوي دي او د جنګ تاهیم دوی تر کړي دي. نو دا به د حکومت د لومړي مسؤلیتونو د جملې څخه دا وي چې داعش درته له منځه یوسي او دا خلک چې بې ځایه شوي دي او کډه شوي دي او بې ځایه کېږي دا د دې جنایتکار ډلې د لاسه دی. که دغه جنایتکار ډله دلته حضور نه درلودی او دوی شتون نه دی درلودلی، نو هېڅکله دا زمونږ بېچاره او غریب خلک، دا زمونږ د شینوارو خلک، دا زمونږ تورسرې سپینګیري او زمونږ بچیان.
تشکر جناب زبیر ازمرای.
بې ځایه ځای امن ساحو ته پناه ویسي، دا ټول د دوی د ډلې هغه منفي کړنې دي ترسره کېږي. نو دولت مکلفیت لري چې په اول قدم کښې امنیت تنظیم کړي او د امنیت ته مخکې د خلکو ازادیت ته توجه وکړي او پاملرنه وکړي.
تشکر جناب ذبیح الله ازمرای عضو شورای ولایتي ننګرهار. همچنان شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت ننګرهار با خود داریم. و آقای شینواری، تا جایی که ما دریافت کردیم تلفن ها و پیام هایی را که در این برنامه شنیدیم و دریافت کردیم، اینها مخصوصا از کسایی که خودشان به جا شدن در ننګرهار میگن که کمک با اینا صورت نگرفته. آیا شما شاهد کمک های بشری با این به جا شده ها هستین و اگر نیستین دقیقا چه کمک های اولیه این به جا شده ها نیاز دارن، از جمله سرپناه، مواد خوراکی و امثالش؟
ډېره زیاته مننه. ما مخکې هم یادونه وکړله چې د ننګرهار د ناامنو سیمو څخه د داخلي بې ځایه شوو کډوالو دغه لړۍ د شپږو میاشتو راهیسې روانه ده. هغه کورنۍ چې په پخوا بې ځایه شوي وي او نورو سیمو ته کډه شوي وي، ولایتي ادارې هغوی سره لومړنۍ مرستې ترسره کړې وي. وایي دا سیمې خلکو سره چې مونږ غږېدلي وو، هغوی وویل چې په مجموع کښې ټولو ته دغه مرستې نه دي رسېدلي، خو ولایتي ادارې د دې ډاډ ښکاره کړه چې مونږ ټول هغه کورنۍ چې د هسکې مېنې کوټ ولسوالۍ نه، اچین نه، سپینغر نه، نازک، دغه ساحونه چې را کډه شوي وي مونږ ورسره مرستې کوي. دغه اوسنۍ کومې کورنۍ چې را کډه شوي چې دا په سلګونو کورنۍ دي، د اچین ولسوالۍ څخه دغه وروستۍ جګړې له چې را کډه شوي دي، دوی سره مرسته نه ده شوې او نه سره شوې ده. دغه څو شېبې وړاندې ما د سرې میاشتې ریاست سره هم اړیکه نیولې وه. دوی دا خبره تایید کړله چې تېرې چهارشنبې ورځې پورې دوی ته چې کوم ارقام راغلي وو تر 600 پورې دغه کورنۍ را چین نه را کډه شوې وي. دا چې په دغه تېرو دوه درې ورځو کښې نورې څومره کورنۍ راغلي نو طبعاً 1500-2000 ته دغه تعداد رسېږي چې دغه وروستۍ کومې کورنۍ را کډه شوي وي. خو دوی سره مرسته شوي او هغه د سرې میاشتې ادارې هم دا خبره وکړله چې کله ولایتي ادارې د خوانه دوی ته اوس دنده وسپارل شوه، دوی به سروې ترسره کړي او د هغې نه وروسته بیا دوی سره مرستې وکړي. خو دغه کومې کورنۍ چې دا اوس روانې دي، عملاً دوی جلال آباد ښار ته یا د غنیخېل ولسوالۍ ته، همدارنګه نورو سیمو ته چې را کډه کېږي، دغه تازه کورنۍ دوی سره مرسته نه ده شوې. او دوی ټینګار په دغه باندې کوي چې دوی د سرپناه ځای نه لري. هغه کورنۍ چې په تېر کښې هم را کډه شوي دي، دغه د سیمې خلک وایي چې دوی ته باید د سرپناه ځای پیدا شي، ځکه زیاترو دغه 4-5 میاشتې خپلو خپلوانو کره په ډېر سختۍ باندې دوی شپې ته سره کوي، ځکه په یو کور کښې 5-6 کډې دي. دوی غوښتنه هم همدغه ده چې باید د سرپناه غم ورته وخوړل شي.
ډیر زیات مننه شم محمود شینوار. عبد الله عابد لیکلی دی وای ولی دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان د کندوز له خلکو سره مرسته کوي پروګرام. البته متولا له کندوز څخه وای چې بغلان ته مهاجر شوی دی او هیڅ ډول مرسته تر اوسه پوري نه ورسره شوی. لاندې خبرتیا وروسته به هم له تاسو اوریدونکو سره یو.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه، د امریکا غږ آشنا رادیو.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج شنیده می شوند. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar و همین بحث را که حالا جریان داره در برنامه زیر آسمان کبود میتونین روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی شما ادامه بتین و نظریاتتان را در روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی در رابطه با موضوع مشخص برنامه بنویسین.
او همدارس دی آزادی رادیو بلا فیسبوک پانه دا facebook.com/azadiradio. شاغله زبیولا زمرای تاسی مخکی دی آزادی رادیو دا خبریال شاغله شام محمود شینواری سرگندونی واوری دی دی خلکو دی شکایتونو په برخه کی خصوصا دی سرپنا په برخه کی چه چاره همشته دی دوغو کسانو شمیر دیر زیاد دی چه باید وشی کلان دوه چی وقت کم دارو؟
آسان دوست دی چیست دی یو دی منابیو نکیگی دی امکانات نکیگی او دی خلق دی ضروریات مطابق دی دولت یو پلان و پالیسی یا استراتیجی ولری یا پالیسی ولری دی خلق و مشکلات ترسیدگی وشی. اما تو یو پیگی تیو مشکل داری دیتا دی جمعی موسم هم برا رسیدو دی جمعی موسم برا رسیدو سرسن دیگر دیر خلق دا طول دی سنو پینزو میاشه که پتا دردی شکل بانی دوی مهاجر شوی دی. دولت من بیر دخت لري کته دولت خپل امکانات په کار واچي او داخله کوته پرې دختو کې د ماکت وخت په اړه زه ورکی او دوی د پاتې سات برا جوړول د خیمو د امکاناتو برابرول د سکول وو د امکاناتو برابرول د پاره یو منظم تدابیر ونیسي. دا جنگ خوده مکه د ژوندنه شي چې دا څومره جنگ زمونه کیږي خلک دې تاکید چې معجز شي خپل کورونه پیږي او د عامه ساحو ترشي. نو دا یو لاره ده بل لاره دا ده چې دا خلک په دغه مختلفو ځایونو کې د دې شې دي د نړیوال بازار مول ورسوالي او کې د جلالآباد ښار کې د جلالآباد ښار په نواحي او کې د مسخره منظم پنځه کورې او ځکه چې شپږ کورې بل ځای کې د لاس کورې بل ځای کې پنځه لاس کورې بل ځای کې دا ستونزې دي. دولت دې د دې په منظم شکل باندې چې هغه لازم دی چې دګین کې هغه چې د خلکو ځای دی هغه نه دی شوی خو تر خپل امکان پورې نړیوال سازمان د ولایتي ادارې د په همغږي باندې کوم څه د توان کې دی تر سره کوي. اما دغه د دې کلین تر سره کېدل د دې حد پورې د قناتونه موږ خدای مجبورتونه دي چې د ټول خلکو نه ډیر مهم او تزوري دی د خلکو د امنیت ساتنه د خلکو باندې خلکو کورو تلاش شي.
با تشکر جنده باشین جناب زبیل ازمرای عضو شورای ولایتی ننگرهار. همچنان در همین برنامه حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین را با خود داشتیم. جناب حاجی عبدالمومن عمرخیل سابق ولسوال چهاردره ولایت کندوز در ساعت اول با ما بودن، همراه با دکتر فاطمه عزیز نماینده مردم کندوز در ولسی جرگه و عبدالودود پیمان نماینده مردم در ولسی جرگه. از همه شما تشکر و از مهمان از شنونده های عزیز هم تشکر که در این بحث ما را همراهی کرده این. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان حالا با شما خداحافظی میکنیم. در برنامه زیر آسمان کبود روز شنبه آینده با شما خواهیم بود. برنامه های رادیو آزادی را تا ساعت 7 شام دنبال کنید. بعد از آن برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.
کبوترهای سبز جنگل در دست از من سرود سبز میخواهند. کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهند. من آهنگ